له غرمې نه مخکې 10 بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې په کابل کې زرګونو کسانو د غزنی ولایت د یو شمیر مسافرو د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره پیل کړې ده. کابل کې بعد د مظاهرې وروستی حال له تاسو سره شریک کړو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. خو له هر څه مخکې له ناجیې صافۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یې طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پر دار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې وو. او ایران وایي په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې تر 150 ډېر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره کړې او د هغو کسانو مړي په چپه زابل کې سرونه پرې شوي پښتونستان ورته راوړې دي. تر دې وړاندې د کابل په لویدیځه برخه کې هم سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیونکي وپیژني او محاکمه یې کړي. د زابل د سیمه ییزو چارواکو په خبره له دغو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي دي. دې پیښې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سخت غبرګونونه پارولې دي. پرون په بامیان ولایت کې هم سلګونو کسانو دغه وژنه وغندله. د ولسمشر په ګډون لوړپوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي بللې او په کلکه یې غندلې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پر دار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې وو. دغه ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې وسلوال مخالفین د خپلو جنایاتو د پټ ساتلو په هدف داسې تبلیغات کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په زابل ولایت کې د و ملکي کسانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلې دي. حامد کرزي ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا ډول کړنې د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف دي. ښاغلي کرزي ویلي د افغانستان دښمنان باید په دې پوه شي چې هیڅکله نشي کولای چې د دا ډول بشر ضد او تروریستي اعمالو په تکرار سره د افغانستان ثبات ته زیان ورسوي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون تر پښو لاندې کول بللي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د محاکمو په قانون کې هیڅ هغه مجرم چې په 10 کاله حبس محکوم وي حق نه لري چې د باندې راووزي او په عام محضر کې یو خرګوټی پرانیزي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 70 پوله، یو روپۍ یورو 22 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 10 افغانۍ. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر 150 ډېر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی د سه شنبې په ورځ وویل چې څه باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول شول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بیلابیلو ولایتونو لکه مازدان، سیستان او بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډیریدو سره مخالفین اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډیرې کړي. لبلې خوا ایران په خپلې یوې اټومي دستګاه کې د سنټر فیوژونو د لرې کولو چارې درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسون مشر علي رضا زکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دستګاه کې دا کار وروسته له هغه بند شو چې د پارلمان استازي ولسمشر روحاني ته یو لیک واستوه. زکاتی دنس په نوم د یورانیمو د بډاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمېر سختدریځو استازیو څو ورځې وړاندې د یو لیک په استولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وو چې د سنټر فیژونو د لمنځه وړلو چارې ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو د فی سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر نه تیره شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بلاستیک توغندیو په وړاندې د فی سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
متحده ایالاتو او متحدینو یې د نړیوال توغندۍ دفاعي سیستم جوړول نه دي درولې. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي پر روسیې قاطع پوځي برلاسی ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته شوي دي. او د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلې دي چې د داعش لخوا کله بند شوي وو. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو را په دې خوا داعش نیولې وه بېرته آزاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل شوې ده. د خبرونو پای
له ناجي صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په زابل ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو شمیر بې وزلو کسانو د سر پرې کولو د هغوی د وژلو په اعتراض کې نن په کابل کې پراخه مظاهره پیل شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرسیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي، دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په زابل ولایت کې د یو شمیر برمته شو کسانو د سرونو د پرې کولو په اړه سخت عکس العملونه پورته شوي دي. په کابل کې همدا شیبه مظاهره پیل شوې ده ترڅو دغه ډول اعمال په سختو ټکو وغندي. دغه راز مظاهره کوونکو او د قربانیانو کورنۍ له افغان حکومت غوښتي چې دغه کسان وپیژني، د دې پیښې عاملان وپیژني او محکمه یې کړي. همدا شیبه زموږ همکار قسیم سولمل سره له کابل سټوډیو څخه دی. سولمل صاحب، د دې مظاهرې په اړه کوای.
بلې مراد صاحب، د سلامونو په وړاندې کولو سره همدا شیبه چې زه ستاسو سره خبرې کوم، دغه مظاهره پیل شوې ده. سلګونو اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې د وسلوالو لخوا د وژل سوو اووه تنو او هزاره توکم جسدونه هم ورسره دي، له دې شیبه چې څخه خپله مظاهره پیل کړه. همدا شیبه دقیقا د کابل ښار د مزنګ د سیمې شاوخوا را رسېدلې دي او دوی په پلان کې لري چې خپله مظاهره د جمهور ریاست تر مخې پرې دوام ورکړي. دغه کسان پکښې د زیاتره د غزنی ولایت اوسیدونکي دي او دغه راز د کابل ښار ځینی اوسیدونکي هم ورسره دي. شمېر یې تقریبا سلګونو کسانو ته رسېږي او داسې د دوی په منځ کې د ولسي جرګې ځینې استازي هم ګډون لري. مظاهره کوونکي زیاتره شعارونه ورکوي، د وسلوالو پر ضد، د داعش او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی دغه راز وایي چې افغان چارواکي یا حکومتي چارواکي باید استعفا ورکړي. نو ښه دی چې د دوی د شعارونو یو برخه له اورېدونکو سره شریک کړو. مراد صاحب، لکه څنګه چې مخکې ویله، تمه کېږي دا مظاهره کوونکي تر جمهوري ریاسته پورې خپلې مظاهرې ته دوام ورکړي، او د یادونې وړ ده چې د دغه اووه تنو کسانو جسدونه تېره شپه له غزنی څخه کابل ته راانتقال شوله. په دې ارتباط باندې افغان حکومت ویلی دی چې دوی یو پلاوی ګمارلی دی څو دغه حادثه بیا دغه پېښه وڅېړي، بررسي کړي چې څه ډول رامنځته شوې ده. او زمنان همداشي به سره د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یوه اعلامیه هم راسره ده چې دوی هم دغه پېښه غندلې ده او د بشري حقوقو یا قوانینو خلاف عملی بللی دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. قسیم سولملو چې په کابل کې په زابل ولایت کې د وژل شو کسانو د په اعتراض کې د راوتې مظاهرې وروستي جزئیات در سره شریکول. سلګونو کسانو د دغه وژل شو کسانو چې د افغان چارواکو په وینا داعش سرونه پرې کړي او پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي، جسدونه راخستي او غواړي چې د جمهوري ریاست مخ ته لاړ شي او دغلته خپل اعتراض وړاندې کړي. د کابل چا مطبوعاتو هم د زابل ولایت د دغه پیښې په اړه چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي بېلابېلې مقالې او مطالب خپاره کړي دي. اسدالله لودین همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی، له دې اورو چې د کابل ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي.
بله مراد صاحب، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د برمتنیونو د پیښو په اړه اندېښنو او په زابل کې د وو ملکیانو د وژلو په اړه غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د برمتنیونې کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت په سرمقاله کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د وژلو او وینو تویولو تر څنګ په دې وروستیو کې د ملکي کسانو د برمتنیونې چارې پیل کړي او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغانستان په داسې یو وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري، خو زیاته کړې ده چې د تاسف وړ خبره دا ده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته. د ورځپاڼې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي، د خلکو پیاوړی ملاتړ به له لاسه ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنګ ښکاري. په سرمقاله کې راغلي په زابل کې د وو ملکي کسانو په سر پرې کولو ټول افغانان خفه دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري. د ورځپاڼې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي، دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو څوارلسو کلونو کې ټول افغانان ځپلي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د وو ملکي کسانو سر پرې کولو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دې پېښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یو غږ د دې پېښې عاملین غندي. په سرمقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تېرې یکشنبې په شپه په زابل کې داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتبا وو. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې تروریزم قوم، مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنځ دی. دغه راز ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د هیواد دښمنان هڅه کوي چې په یوه او بل نوم افغانان په خپل منځو کې سره واچوي. په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوي چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بېګناه کسانو وژل غندي او له حکومته پوښتنه کوي چې ولې مخه نه ده نیول شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړې. د رپورټونو له مخې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمند په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر غني د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوي د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلي احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه سي.
دا قوانین محاکم
دی وای د محاکمو په قانون کې په لس کله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیون ډالر پور وړي وي حق نه لري له زندانه ووځي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزي چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کاله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزي ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عمل کردشان را
زیر دوی تر کومه ځای چې موږ ښاغلی محمدی پیژنو او د هغه کړنې څارو هغه هیڅکله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یوه پرېکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې ښاغلی فروزي په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سله کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس ښاغلی محمدی نسی کولای حقایق څرګند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاکار سرگندوانی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدې ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي وو چې د محکمې د حکم پر اساس ښاغلی فروزي له خپلو مدني حقونو څخه نه دی بې برخې سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي، خو وروسته له هغه چې فروزي د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ګډون وکړ د بېلابېلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او غبرګونونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یوه فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغوه اعلان کړ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسی ازادي رادیو اورې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په زیاتېدو دي. د دې ادارې مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره دوی لازم تدابیر نیولې دي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقیق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمیر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې منفي اثرات مقصاصي ګورو هیوادوال له دې سره هره ورځ لاس و ګرېوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنشیر او یو شمیر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمیر کورنیو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه واوښتل. دغه اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوې او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رارسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلي برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رارسېدو په هدف کافي امکانات ترلاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تېرېدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کېږي او حکومت باید دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری ترلاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار والی وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره یې په ډیرو دولتي ادارو کې تغیرات راوستلي او یو شمیر نوي کسان یې پر دندو ګمارلی دي. ولی دغه څرګندونه د سې شنبې په ورځ د خپل سل ورځني پلان د وړاندې کولو پر مهال وکړې او زیاته کړه که ولس او مدني ټولنې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي د فساد د مخنیوي ترڅنګ به پر دولت د خلکو باور هم زیات سي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د شی حکومتداري بهبود په شاره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کول، د امنیتي وظیفې ساتل او د ولایتي ادارې او ولس ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د کندهار والی د دوهم سل ورځني پلان لومړیتوب نه دي. والی ډاکټر همایون عزیزي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د شی حکومتداري د بهبود په برخه کې یې د دولتي ادارو د ارزیابۍ لپاره کمیسیون جوړ کړی چې هره اونۍ به د یوې یا دوو ادارو ارزونه کوي.
اوس هم په تېره څو میاشتو کې عمده تغیرات په مختلفو اداراتو کې راوستل شوي دي. د امنیت ملي رئیس، شاروال، د اطلاعات فرهنګ رئیس، د ګمرک رئیس، د مخابرات رئیس، د رسنۍ رئیس، تاګرنه د حقوق رئیس، د قضایا دولت عامر، د ټول نوي کسان اوسول، د ټول اردو قمندان، دغه نوي کسان نه ګمارل شوی ده. تقریبا کوورو عمده ادارات هم خصوصا عایداتي ادارات او فدلي بخش کې هم موږ انتظارات راوستلی ده. دغه تلاشونه په مختلف ادارات کې اوس دوام لري او موږ په دې تلاش چې هر اقدام چې کوو باید یو مستند اقدام.
والی وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په ډیرو دولتي ادارو کې تغیرات راوستلي او یو شمیر نوي کسان یې پر دندو ګمارلي. د نوموړي په خبره چې په دې اړه د اوبو رسولو رئیس له درو نورو مامورینو سره د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي او د کندهار مخکنی ښاروال قاضي عمر دوسیه هم څارنوالۍ ته لیږلي.
یو خو اداري نظارت دي چې موږ اوس مدني نظارت ډېر پټه ساتل موجود یا اصلا موجود نه، نو دا دواړه چې یو ځای شي بیا فساد هم نور هم کنټرول کېږي او علم نور هم ډېرېږي، ځکه چې اکثر معلومات ولس سره ولس دغه جرات نه لري چې دا بیان خصوصا په هغه مجلس کې دغه جرات نه لري یا بېرېږي یا مصلحت کی نو دغم فرهنگ باید تغییر وکړي.
کندهار والی په دوهم ځل ورځني پلان کې د هغو اتو لویو پروژو یادونه هم وکړه چې پکښې د ښوونځیو، کلینیکونو، پلونو، پلچکونو، د اوبو رسولو سیستم، بندونو او د اجتماعي مرکزونو جوړېدل پکښې شامل دي چې په وینا یې 400 میلیونه ډالر لګښت لري.
و امریدل چې د کندهار والی خپل د کار سلوزنه پلان پرون خبريالانو ته تشریح کړ. د امید په نامه د سترګو د درملنې او روغتون د سه شنبه پر سپ کابل کې فعال شو. د عام روغتیا وزارت ویل د دې روغتون وسایل او تجهیزات د سیمې په سطحه بې ساري دي او په اسانۍ سره به پکې د سترګو درملنه کیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي چې د دې روغتون د چارو له پیلېدو سره به د سترګو د ناروغانو ستونزې کمې شي. په کابل کې د سه شنبې په ورځ د امید په نامه د سترګو د درملنې یو روغتون پرانستل شو. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد روغتون د پرانستلو پر مهال وویل چې د خلکو د ستونزو په پام کې نیولو سره د دې روغتون فعالېدل یو ګټور اقدام دی. د وویل د دې خصوصي روغتون روغتیایي وسایل او تجهیزات د سیمې په کچه بې ساري دي او مجرب ډاکټران پکې ګمارل شوي دي.
په دې روغتون کې باید د سترګو په برخه کې ټولې ستونزې اوارې شي. دا امکان هم شته چې د سترګو د بدلولو عملیات هم پکې ترسره شي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا روغتون په پرمختللو وسایلو سنبال دی.
ښاغلي فیروز دا هم وویل هڅه کیږي چې د خصوصي سکتور په مرسته د دې ډول مجهزو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو شمیر زیات کړي. د امید په نامه د سترګو د درملنې روغتون په داسې حال کې په کابل کې فعالیږي چې ویل کیږي هر کال په هیواد کې د سترګو په سلګونو ناروغان د لازمو وسایلو او مجربو ډاکټرانو د کموالي له امله نابینایان کیږي. سربیره پر دې په کابل ښار کې د نور روغتون یوازینی روغتون دی چې هر ورځ ورته په سلګونو د سترګو ناروغان مراجعه کوي. د امید په نامه د سترګو د ناروغیو د درملنې د نوي روغتون رئیس محمد عالم قاهر ژمنه وکړه چې خلکو ته به په دې برخه کې معیاري خدمات وړاندې کړي.
کشفخانه در حقیقت یک مرکز فوق تخصصی عرضه خدمات سیه چشم است.
در روغتون په حقیقت کې د سترګو د خدماتو لپاره د تخصص له معیارونو پورته دی. موږ ژمن یو چې خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړو. هیله مند یو چې د سترګو ناروغان له دې وروسته پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نشي.
کارپوهان تاکید کوي چې د عام روغتیا وزارت د خلکو ته د سترګو د ساتلو د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي. سره له دې چې د هیواد په ځینو روغتونونو کې د سترګو د ناروغیو درملنه کیږي خو خلک یې له خدماتو راضي نه دي. د سترګو د ناروغیو د کره تشخیص نه کیدل، لوړ فیسونه او د معیاري ځایونو نشتوالی هغه څه دي چې خلک ځنې شکایت کوي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د سه شنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې 215 اویا خونکو ته په یو ښارګوټي کې چې په 140 جریب مځکه کې جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکه وویشل شوه. له 9 کلونو راهیسې په خوست کې د خونکو د ښارګوټو لپاره 4 سیمې په نښه شوې خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
که څه هم په خوست کې د خونکو لپاره په بیلابیلو سیمو کې د 4 ښارګوټو د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او خونکو ته پکې لا دمخه د کورونو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو د سګۍ د پروژې پرته چې په دې وروستیو ورځو کې د غاصبینو له منګلو خلاصه شوه، د 3 نورو ښارګوټي سیمې تر اوسه هم د زورواکو او سیموالو لخوا غصب دي او خونکو ته پکې د کورونو د جوړولو لپاره اجازه نه ورکوي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سګۍ کې د خونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې د 3 نورو ښارګوټي سیمې هم له غاصبونو خلاصې او خونکو ته یې وویشي.
دا یو شهر کو دي معلمینو چې سګۍ د ښارګوټي په نوم باندې 140 جریبه ځمکه ده، پکې 215 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. علاوه له دې نه 3 شهرکونه نور لرو. دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور 3 چې غصب دي دې ته به ان شاء الله کوشش کوو چې د ولي صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو په کومک سره هغه هم له غاصبینو نه خلاص کړو.
یو تن خونکی چې په دې ځای کې ورته د حکومت لخوا ځمکه ورکړل شوې، په دې خوښو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نوم حکیم خان، 15 کلن معلمي کړیدو. د معلم په نوم ښارګوټه جوړیږي. ډېر خوښ یم افغانستان د اولین ارګان معرف وي چې افغانستان په فدراوي ملکي نه په فدراولي دي. زولته په کام معاش سره د دغه ملاتړ دی وا. نن دوی په دند ډېر فخر کې او بیا د یې چې مقصد میشته چې د قدر په سترګه وکتل او پر تړونکو کې میشته په قدر په سترګه کسي.
مدني فعال او د خوست ولایتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د دا ډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولیا ویل څرګندوي چې په دې سره به خون کې لا نور د خونې روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کړي.
خون کې د پرده رقم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کېږي. دا به انشاءالله موږ خون کې نرم تشویق شي، درسونه به مواد وسته وکړي، موږ مکتبونه مکاتب به ډېر پرمختګ وکړي. کوم خنډونه په دې کې چې موجود دي په بعضې نرې ولسوالۍ کې هغه هم باید ولایتي ادارې ته پای ټکی.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې وویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو ښوونکو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریس سره یې دوی ته توضیح کړي.
د خوست امکاناتو ته په کتو سره او د اجرات محب ولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زموږ هلې ځلې دا وي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجودهو کې هم مستحقو معلمینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول خارګوټي ورته توضیح کړو.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د ښوونکو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړې شوي او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوي دي، خو بیا هم سیماوالو د ښوونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
د خبرونې دوهمې برخې ته رسېدلې یو د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیې صاپۍ څخه اورو.
په کابل کې دا مهال سلګونو کسانو مظاهره کړې او غواړي د وو هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو پښتونستان ورته راوړي. تر دې وړاندې هم د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پردار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې و. ریاست وایي چې دغه کسان د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په کلکو ټکو غندلې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر دیرشو ډیر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر نه تیر شي. او د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلا بند شوی و.
جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. له داسې چا سره ملګري چې سمې نه پیژني کومې ستونزې راولاړولی شي.
له خرابو خبرو نامناسبه الفاظو څخه شروع کیږي، په سیګرټو، نسوارو، په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بالاخره په رنگارنګ بد اخلاقۍ او سرقتونو باندې انجامیږي او حتی قتلونو باندې.
بعد ملګری مو لکومو پیښو سره مخ کوي.
دروازه خلاص کړي ور سره وتلی دی، ماښام دی، ایچې بوتولی دی، دوه دوه نیمې میاشتې نوره خو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
نن په همدې غلغه کې ګول ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د اوسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلاری کس پیروی مهم د نیکانو او صالح خلکو لټالنه راوستلی شي. بد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي، بیا به د آخرت په ورځ په خپلو لاسونو خولې لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانی مې نوی ملګری کړی. په یو حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګري په لار روان وي، طبعا له هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته اچوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه ده دوی جلال آباد لاړل بل چیرته لاړل. له کوره ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټکټک کړې دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا الک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، چې بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نورک و. اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بدو ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت ندرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، ځو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدره کوي. ځي د میلې لپاره، هلته چې ځي اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دی چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته ده تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپلې ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری وه، دا یې اول نمره وه، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بېچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسېدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې غوږ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغسته سخروت خو ګڼې خواته لاړه په دې کې دا یوه ورځ ووتله دوه ورځې ووتلې درې ورځې ووتلې دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو اپینو تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته په دې کې ګیر شو دی چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو څو کاله قید پې ووته جواز تېرو هغه لایسنس و هغه شی نه په موټر کې وخوت یو اعتبار خبره وه دا زما وراره یې مندي که چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی تاسو په خدای یقینو کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلار یې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو سرګردانه وو په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې نو پس له هغې نه هغه خوشې شو تاسو یقینو کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي پیش دیک بشینی سیاه شي زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای دویمې کوم دي که دی پلانای دویمې چېرته تللی مور نه پښتنه کوم اته اور ټلیفون نه دي سهولتونه وتلي دي زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي په افغانستان کې تر دوه میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم ورته مې دا اجازه ورکړی چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي داسې ډېر واقعات شوي دي خپل انډیوال یې اغستی مړ کړی دی پیسې ترې اخیستې دي سړي پېژندل هم په دې ټولنه کې ډېره سخته ده دا د څوک نه وایي چې ولا زه ته سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه خو انډیوال یې په اصل کې نه چې دښمن یې وو لاړه په ټوپک یې وویشت دا چې څه دلیل باندې چې پیسې ترې اخیستلې یا کوم بل کیسو ډېر داسې شوي دي
د فکري انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو تر منځ توپیر کولی شي که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه نو هغه یې درک کولی شي جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي
د خدای فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده زما ټول ملګري ښه دي زه ورنه خوشحاله یم که د مکتب دورې مې دي که د پوهنتون دورې مې دي که د کار دورې مې دي نن سبا چا باندې اعتماد کول باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي دوست ټاکي نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري وی چړي څوک دی د کومې کورنۍ دی شخصیت یې څه رقم دی بکګراونډ یې څه رقم دی له دې وروسته هغه باید دېوالې لپاره انتخاب کړي
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډېر سروکار لري ورنه پوښتلي مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي علمي سرګرمۍ تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه چا سره ګرځي چیرته ځي څه کوي دا په خپله ډېر زیات تاثیر کوي یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي ډېر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اورېدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډېرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي بالاخره یې ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي
درنه اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالي تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډېر غور پکار دی.
چه دو چه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام خدای مولو زلزلو او نور آفتونو وساته کنه پا بد او رز خو هیچ سوکم ندر پا کاریگی حکومت خو با لمره ده پیخی خبر اخلی بیا با کمیسون ور تا تاکی بیا با ده پیخی نویت او زای معلومه وی بیا با ده تلفات او خسارات و دقیق سیرنه او سروی که وی بیا با ده غر طول معلومات مرکز او کمیسون تور که وی بیا با کمیسون ده تصمیم نیسی چه لزیارمنو سرا سده ولم رسته وشی لاغه و رسته بم رسته روانیگی او کلار خیوی اقلیمی او امنیتی شرایط برابر و نمرست با زیانمن سیمی تا ورسیگی او لاغه و رسته بای پا نوبات ویشل پیل شی او ده با هغه وخ وی چه کار با لکار تیر وی او پا دیرو بای شناختی درولی وی های پا حکومت که نده های بی پا کار که ده ده خپرونی پا پیل که سو مهم خبرون در تلرو
اوز پام وکی نو خبرونو تا
نتاقان
گرنگ کنداز
او ریخمینه گلی
بی خبر آجانس خبر را کوی چه سیاست مداران ده پیس مداره پچارو اخته دی او لهم ده عمل ده حیوات چاره پتپا ولاری دی خبر زیاده وی چه سیاست مداران حچه کوی ده خپلو پیسو ساتلو او یا هم ده نو پیسو دلاستراوڑلو چاره گرنده کی او ده خونده توب زمانت ورتا برابر کی زکه دوی ویره لری چی ده هیواد نیم بند امنیت خطر با ده دوی پیسو تا هم خطر متوجه کی خو کار پوهان وای چی نور خلق پا سیاست مدارانو باور نلری او طولی پا مداری تو پوی دلی دی
ده بی خبر آژانس پی او بل خبر که ویل شویدی چی ده بیان ده آزاده لبرکاتا پا فیسبوک کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوی او پی تلویزیونی سیاسی بحثونو که یو بل تا کنزل او لاسا چول خبر زیاتوی لهم ده عمل او زیاتر خلاکات سا کوی چه لفیسبوک سخه پخیس پکی کری او همزان لی تلویزیونی سیاسی باسونو لره و ساتی. پی تیره ها کسان چی دمدغ باسونو لبرکتا غرد چاروه کشول.
نگدیده چه ده کابل خرد پینزمی اوزی پا مربوطاتو که پرات کسافات بیرتت ده خلق و کورونو تا ورنه نوزی در پدر آژانس خبر را کوی چه لهم ده عمل ده پینزمی اوزی اروان اوزی دون که پازاب دی اوائی چه خاروالی که ده خپل دنده پا خاطر دوی لده و کسافاتو چخن نبی غم کوی نو ده سواب لپار ده دغه کار وکړي خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږد شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریښې او لاس نه ور وړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي. که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې میرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي چې له همدې امله یوې ناروغې میرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پیښې رامنځته شوې وي خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتونوالاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښې وي چې د لوړ فشار لرونکې میرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شوه.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یوه څاپېړه موبایل ایښی نو د جنګي فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو د رب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي. دا چې په څه ډول په چل نه دوی پوهېږي او نه یې هم مربیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مو خبرو.
ویلی چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یا خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم. حالات واخله حالات واخله. ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه. حالات یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر نن به زه ورته سم کار کوو.
سمه ده ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به یم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه صحیح ده.
ځه نو چې پیل یې کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیوگانی او زامرش بوریم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا لے لو.
نہیں
کروں گا.
کم چان جوړ کړی نه نو ودرېږه چې پلار مو خبر کړم زه تاسو ته وایې ولې کانو.
چلو ورنه تم کو بی.
اخ وای 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 دوانی ما
مېرې ما پرا ټوټایا. آج میں تم کو دکھا دوں گا کہ میں کون ہوں.
پورا چی
ولی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشه پخو کوتای که ده زمانو چال جور کرنه ده پخ پل منج که سرم رکنه.
ده تا پزه ولی بینی شوی ده؟
زیم موالم
زیم موالی؟
او طولشی یعنی مات کرنه جر واشه چه سرم رنه که.
ایلو
دامو چال جوړ کړی دی.
چلو ورنه
ورنہ کیا کرو گے
تاسی کو سما خبر نہ پوئے گئی اس بز در سرا گورا ما
تم بھی بدماشی کرو گے
اخ پازا می وای 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 وای
سٹاپ
ولی چه خبر ده
مالک طاقت پلار علات خو گورا تخت تخت کامرا ما پسی گرد دال کل کی واچوا
پازا می
بھلے سنگا ولی دے پو مک تمرین وکڑ مک دے کور نیم سامان مات کر کسان مجھوبل کر او توائی چھ فلم کنسل شو زدی پو بودے جا مدے جا کار نہ لار رہا ہوں پا فلم کی کار کا ول غوڑم پا ہر قیمت چوی اس با فلم شوٹ کی گی
اور تو ہوا چھ دیر پازی بمپ کی مہتی گی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوگمی، موسکا احساس او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی. کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
سر قدرت نامده جوان دمیان ده
زبط فاتا یا کسار شکنا آئے زبط فاتا یا کسار شکنا
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.